په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مختوري خو پایل ځن ریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترګرۍ له تر ټولو ډیر ځپل شوو هیوادونو یو بللی دی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترګرۍ نړیوالې ډلبندۍ پوزیټیو پیس انډیکس په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم د راپور له مخې د نړۍ د 133 هیوادونو په فهرست کې افغانستان په 153 درجه راغلی. د طالبان حکومت د راپور په خبرګون کې ویلي چې موندنې درست نه دي او طالبان نه په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل افغانستان اوس امن شوی او جګړه کې نه دی. نوموړي دغه راز له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د احتمالي جګړې خطر هم رد کړ. ویل دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري چې ګواښ وانګیرل شي. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د دو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل:
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د دوه امتیازو په اخیستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپله کړي.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې اوربند اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکولی شي چې له خپلو سیمو وزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. په عین حال کې تمه ده چې د نن د اوکراین او روسیې ترمنځ درېیم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې د اوکراین له درېیم لوی ښار ماریپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره اوربند ناکام شو. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزندول. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د موسکو فشارونه زیات شوي. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. سبا د مارچ اتمه په نړۍ کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سږ کال د دې ورځې شعار دی: د تلپاتې سبا لپاره، نن د جندر برابري. د ښځو نړیواله ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ښځو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له ښځو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د ښځو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادیږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شزي خبرونه کې را سره په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزی، د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځازی په ولسی جرګه کې د دنکرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافی خبري کوي. او دونکو کتاز غواړي چې موږ لملمنو څخه پښتني وکړي او یا هم لمر سره پر موضوع باندې خپل تبصری شریک کړي، موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره دا دی 00422211501 او د واتس اپ شمیره ده 00422211201 او د سکایپ نوم دی azadi.radio. تاسو کولی سئ پر دغه شمیرو او د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ، په سبتي بڼه باندې یا هم په لیکلې بڼه، موږ به یې په دې خپرونه کې خپاره کړو. اوس هم صافی صاحب وایي چې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سایمه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ. خوګیانی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، د نن ورځې د خبرونه د مخکښ شزي په نوم د اتم د مارچ په مناسبت باندې موږ ور باندې خبرې کوو. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتم د شزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
مننه ډېره زیاته، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، اتم د مارچ د ښځو د پیوستون ملي نړیوالې ورځ ده او دا په ټول جهان کې لمانځل کېږي. بدون د نژاد نه او مذهب نه او رنګ نه او د هر ډول توپیر نه دا ورځ په ټول ملکونو کې لمانځل کېږي. تاریخچه خو معلومه ده چې دغه ورځ اکثرا مخکې په دغه شرقي هېوادونو کې، سوسیالیستي شرقي هېوادونو کې، اروپایي شرقي اروپا کې لمانځل کېده، بیا وروسته د هغې نه په امریکا کې نیویارک کې ښځو لاریونه وکړه د خپل زیب خاطر باندې، چې دغه د کار محیط خراب او ماشونه کم وو، دوی لاریونه وکړه. د هغې نه وروسته بیا په روسیه کې دغه ورځ ولمانځل شوه. روسانو ښځو په اتم د مارچ د جګړې په ضد باندې مظاهرې وکړې. نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده. او هغه ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري، د هغو په یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکونو کې حقونه غوښتل کېږي. چې ځان خپل ور دغه ورځ د نړۍ ټول ښځو د ښځو د افغانستان د غم دیدلو د دیدلو خاصه د دیدلو کومې مفاهیم تاسو په بهر کې داخل کړئ.
ډیره مننه خوګیانی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم د تلیفون لالارې لمر سره پاته سي. اوس هم اوریدونکو، خاطره صافی چې په خوانی خبریاله ده لمر سره د تلیفون لالارې وصل شوی ده. خاطره جانې، خبرونه ته شرغ لاست.
مننه اغلی بشیر، سلامونه تاسو ته، اغلی خوګیانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د نړۍ ټولو خزو په څیر افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی، د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري، اهمیت یې په څه کې دی دغه ورځ؟
زما په اند لمانځنه یې د ښځو حقوقو او ځایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو له تیرو کلونو راهیسې، البته زه د دې شاهده یم او زما لیدلوری داسې دی چې په سمبولیکه بڼه لمانځل شوې په شاندارو مراسمو کې، هغسې چې باید د ښځو حقونو ته او ځای ځایګي ته باید پاملرنه شوې وای، هغسې نه ده شوې. یوازې تش په نوم اتم د مارچ څخه لمانځنه شوې، خو هغه حق چې باید ښځې ته ورکړل شوی وای، له هغو بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه، هغه حقوق چې ښځو ته نه دي ورکړي. په یو ډول ننداریزه بڼه به یې لاره، خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغه ورځې څخه د دغه تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې خپله ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې سره پیوستون ولري همغږی شي او مبارزه وکړي او خپل مبارزه ته دوام ورکړي. سو دغه اوږد مزل چې ښځې د خپل ځای ځایګي او خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره پر مخ لري هغه ته دې ادقل ورسیږي. که موږ نه رسیږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ډېر اوږد واټن پر مخ لرو، اوږد مزل پر مخ لرو. سو وشکړی یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغې پتې دې خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دې خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو وشکړی خپل غږ پورته کړي او غږ یې واورېدل شي. زه اوس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې اوس که موږ پام وکړو د نارینهو غږ اوس هم افغانستان کې دومره اورېدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که اوس دی د ښځو غږ په خو هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته، اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړې مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. خو ګرنی سب تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د اتم د مارچ په ورځ باندې ښځو ته څومره پوهاوی ورکړل سو ستاسو په نظر باندې چې دوی په خپلو حقونو باندې پوه سي؟
مننه ډېره زیاته. اگر چې د خاطرې خاطره جانې دغه ځینې خبرې ته ادامه چې په دغه شلو کلونو کې چېرته د اتم د مارچ ولمانځل شو په شعاري ډول ډول منځل شو، مګر بیا د هغې تر څنګ هم باید یو شی موږ یاد ونه باسو، سترګې به پټې نه کړو چې افغانستان کې د شلو کلو را په دې خوا ښځو ډېر لاسته راوړنې لرلې. مثلا ښځو خپل اساسي حقونه اکثرا ترلاسه کړي وو، تعلیم هم برخه کېدو، مثلا لاس پراخه خلاصو، دوی کولی شو چې مکتبونو ته لاړ شي، دوی کولی شو چې پوهنتونو ته لاړ شي، دوی کولی شو چې مدرسو ته لاړ شي. هغې تر څنګ مثلا که هر څه نه وو په هر کلي کې، مثلا موږ کلینیک لرلو، اقلن که هغه ډاکټر پکې نه پیدا کېدلی نه د روغتیایي حق، یو نرسه پکې پیدا کېدلی چې دو مشکلاتو ته اندازه رسیدګي وکړي. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت موږ تاسو ولیدلو چې څوار انتخابات شو، باوجود چې درغلیو ډک وو، مګر موږ ولیدلی چې ښځې په چادرې کې راوتلې، په ټیکرې کې راوتلې، زړې ځوانانې مثلا خپله رایه استعمالوله، رایه کې صحیح استعمالوله، د بل چا په خوښه استعمالوله، مګر د کور راوتې صندوق شتلې دو خپل سیاسي مشارکت ښودلو. ښځې به جزاونه کاندید کړه، مثلا ولایتي شوراګانو ته راغلې، پارلمان ته راغلې، مشران جرګې ته په نصابي شکل راغلې. نو اکثره ښځو هلته خپل حقونه ترلاسه کړي وو دا شل کاله. دا په دې معنی نه وه چې مثلا اما د شلو کالو وړاندې چې څنګه توره تیاره په افغانستان کې وبې وکړه، د هغې هم داسې وه. خو یو شی وو چې څومره مثلا چې زموږ ارزو وه، څومره چې زموږ توقع وه، هغونه اساسي او بنیادي کار د خود وزارت ونه شو کړی په هغې وخت کې. نو چې کله به موږ تنه پوښتنه هم کوله، د دو جواب موږ ته همدا وه چې مثلا موږ پالیسۍ جوړو او پالیسۍ باید نور وزارتخانې تطبیق کړي. پالیسۍ نور وزارتخانو تطبیق کړي، تطبیق موږ ته خو ډېر تطبیق نه شو، ولې د ښځو مشارکت په حکومت کې زیات وو. نو کومه کوم حقونه چې په شروع کولو کې ترلاسه کړي وو، دا هم ساتل شو یا ساتلې وي ډېر وخت وي، مګر اوس متاسفانه په دغه شرایط کې د فکر نه کوم که افغانستان حکومت د دغه ورځو نه کومه یادونه وکړي یا چېرته تجلیل کړي. لکه څنګه چې د دوه شپې مخکې ما خبر واورېدو چې په اکاډمي پولیس کې موږ دغه محصلین فارغ شو، چې کوم ویل چې ښځینه او نارینه محصلین فارغ شو، مګر کله چې هغه راپورتاژ مکمل ما ولیدلو، اصلا د ښځو حضور هلته نه و. معنا دا چې ښځې فارغ شوي شاید سنه د کور ته ورلېږلې وي، خو د هغو پکې نهستو، هلته خلک شرمېږي اوس، یعنی مشارکت نشته اوس قطعا. ماش ښځه د کار نه کوي، زه ماشوم کور ورکوم، دا څه معنا لري؟ نو ښځه خیرات ورکوي، ما شکر ورکوي. نو مشکلات ډېر زیات دي. هغه یو شی چې پوهنتونونه د خلاص شو، دولتي پوهنتونونه په دې موږ خوشحاله یو. نو خدای دې چې مکتبونه هم دغسې خلاص شي. د تحصیل زمینه یوازې کابل نه دی، نه یوازې کابل پوهنتون دی، په ولایاتو کې هم د هر رقم سوالو کې چې ښځو کولی شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، دو هغه اساسي حقونه باید خوندي وي. نو دې لپاره مبارزې ته ضرورت دی چې باید مبارزه وکړو. او همدارنګه اوس نړیواله ټولنه، نړیوال سازمان
حکومت ته ترجیح ورکوي، هغه حکومت سره به همکاري کوي چې دوی د ښځو پرمختګ ته زمینه برابر کړي، او که چېرته مثلا دوی وغواړي چې د ښځو مخه دا رقم ډب کړي، کار د کار ورته نه وي، مثلا تعلیم ورته نه وي، تحصیل ورته نه وي، سیاسي مشارکت ورته نه وي، او په کابینه کې ځای ونه لري، په قضا کې ځای ونه لري، په سانغولۍ کې ځای ونه لري، اوس زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه د خلکو همکاري وکړي، ملاتړ وکړي، او یا مثلا خپل نړیوال سازمان. نو موږ هیله دا ده د دې حکومت نه چې دا ښځه نیم پیکر د ټولنې دی، او معنا دا چې دا نیم پیکر په ټولنه کې فلجېږي، نو هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه کوي، او کوم حقونه چې موږ لرله موږ په هغې قناعت نه کولو، هغه موږ څه ویلی چې دا چې موږ حقونه په دې خاطر باندې زیانمن کېږي چې حاکمیت د قانون دلته ضعیفه دی. اوس خو قانون کمه دی، د څه شي د موږ نه خپل حق وغواړم. نو ستونزه مشکلات شته، نو هیله همدا ده افغان مېرمنې چې په خارج کې دي، هغه چې په داخل کې دي، دوی خپله یو پیوستون لري، او ملي پیوستون لري، او نړیوال حمایت لري، تر څو وکولی شي هغه انساني حقوق چې ټول انسانان لري، ښځه هم انسانه ده، او د بشر د جملې نه دوی هم ترلاسه کړي.
بله خو ګرانی صاحب، ډیر مننه ستاسو د همدې اخیری خبرې په اړه باندې. به هم د خاطره جان څخه پښتنه وکړم. خاطره جان سایما، خو ګرانی صاحب ویل چې شذ باید په نړیواله کچه باندې او د افغانستان په داخل کې یو ملي پیوستون رامسته کې، یو د بل سره لاس ورکړي، او یو د بل د حقونو د پاره په خپل ودرېږي چې یو بدلون رامسته سي. ستاسو په نظر باندې دغه څومره امکان لري په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې روان دي؟
زه فکر کوم ډیره به ستونزمنه نه وي، ځکه چې اوس موږ په یو ډول د انټرنټ پرمټ کولی شو، له لرې واټن څخه هم سره اړیکې ولرو او وپالو، او دغه راز د یو بل ستونزو ته رسېدنه وکړو. نو دې ته په پام سره دومره به ستونزمنه نه وي، که څه هم افغانستان کې په یو ډول فضا تنګه شوې ده په تېره میرمنو ته، نو دا به هغو ښځینه وو ته چې له افغانستانه وتلي دي، افغاني مېرمنې ښه بېلګه یې مخکښې خویندې دي چې اوس هېواد کې ورته فضا تنګه وه، ویشو کړی نورو هېوادونو ته وبوزي، په تېره اروپایي هېوادونو ته. هغوی کولی شي په یو ډول د افغانو مېرمنو چې افغانستان کې پاتې دي غږ بدرقه کړي، او غږ یې د نړۍ په کچه برسوي، او په یو ډول همغږي شي هغوی سره، او دغه همغږي هله رامنځته کیدای شي چې دوی لومړنیو معلومات ته لاسرسی ولري، البته په افغانستان کې دننه، او دغه زمینه باید په یو ډول د باورمنتیا زمینه د ښځو ترمنځ رامنځته شي، تو هغه لومړني معلومات چې کوم دي هغه باید افغانستان څخه بهر نورو خزینه او سره شریک کړی شي، او هغوی د غږ بیا بدرقه کړي. ښه بېلګه یې اوس زمونږ او ستاسو همدغه غږ دی چې پرې بحث لرو او خبرې کوو. تاسو هغه پوښتنې چې زه په دې ډاډه یم د ښځو افغان مېرمنو سره چې افغانستان کې پاتې دي په یو ډول مرسته کولی شي، هغه مطرح کوي، او د هغوی پوښتنې او پوښتنې دي، او تر څنګ یې هغه څه چې زما لوسی پوره وي، د اغلې خوګاڼۍ لوسی پوره وي، دې ته ورته د نورو هغو مېرمنو، هغوی دي د افغانو مېرمنو غږ بدرقه کړي او اوچاتې کړي. زه فکر کوم په یو ډول ټولنه کې هم کار کول پکار دي، یوازې ښځې سره نه شي کولی چې هغه څه چې باید ترلاسه یې کړي او هغه موخه چې لري هغه ته ورسېږي. که چیرې نارینه ورسره همغږي نه شي، نارینه ورسره مرسته او همکاري ونه کړي، هغه څه چې وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي، یعنی نارینه دې له ښځو پرته نیمګړی وي، او ښځې دې هم له نارینه وو پرته نیمګړی دي. نو زه فکر کوم په یو ډول د هغه نارینه چې کولی شي له افغانستانه بهر، چې افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته پام سره په یو ډول امنیتي وضعیت ښه نه دی، او څوک ډېره نشه کوي، او زه اړینه هم نه بولم هغسې دې مبارزه وشي چې ځاني خوندیتوب دی پکې په پام باندې نیول شي، خو له هېواده بهر هر هغه افغان، هغه که ښځه وي که نارینه وي، کولی شي چې د انساني حقوقو ترلاسه کولو لپاره، انساني حقوق چې زه وایم په دې معنی چې هم ښځو لپاره او هم نارینه لپاره، اوس که فضا تنګه شوې ده یوازې میرمنو لپاره نه ده، افغانستان کې نارینه وو لپاره هم ده. نو دې ته پان سره ښځو لپاره بیا لا څنګه ده تر نارینه وو؟ نو دغه غږ دې د ښځو او نارینه وو له لارې به درقه شي او وڅارل شي د نړۍ په کچه. او افغانستان کې دې هم ښځو سره په یو ډول د فکر کوم که د نارینه وو پر شعور او دود کلتور کار وشي، څو وشي کړی لرو په څو سیمو کې، کلیو او بانډو کې د ښځو حقوقو ته پام وکړي.
مننه خاطره جانې، ستاسو خواته به بیرته راځم. د تلیفون پر لیک له موږ سره پاتې سي. اوس هم د په ولسي جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحاقزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اسحاقزی صاحب، خبرونه ته شرغ لاست.
تشکر، سلامت اوسئ مننه.
اسحاقزی صاحب، د مارچ اتمه ستاسو په نظر باندې د افغان ټولنې لپاره په څه اهمیت لري، او د افغان ښځو لپاره په ځانګړې توګه په اوسني شرایطو کې چې په افغانستان کې څنګه وضعیت روان دی د ښځو په دغسې حالاتو کې، د مارچ اتمه یعنی څه معنا درلودلی سي د ښځو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسې قدرمندو مېلمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کوم. اتم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ښځو ته او د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي، د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی په اوسني حکومت کې هم ښځې به ونده واخلي، چپ له دې چې ډاکټران ښځې چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي، نور هغسې چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغسې نه دی سوی. زه ګیلمن د اوسني پیشه چې په افغانستان کې سوی ده، د افغانانو ته نه بولم، دا د بل ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره، خاصتا د افغانستان د ښځو سره، دا په اصطلاح د اکنداریانو په اصطلاح ناځواني وکړله، او موږ په نیمه لاره پریښول. په نیمه لاره په دې معنی چې زموږ نجونې، زموږ لونې چې پیدا شوې دي، نو طبعا د یو ویشتو کال سوله یې مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل. ول متاسفانه چې موږ ګورو هغسې بې سرنوشته دوی پاتې دي. ولې امیدوار په دې یم چې مبارزه جریان لري او حق اخیستل کیږي، حق نه ورکول کیږي. زه فکر کوم هغسې چې په تقریبا 40 کاله درمخه هغه حکومتونه پس د نجیب حکومت، یعنی د مجاهدین حکومت راغی، هم اساساتونه ښکارا کیدله. ول په مرور د زمان دا حکومت وسنی د طالبان حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودل سره متفاوت دي. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو، خلک په اسانی خپل ځغ نه سوی پورته کوله. ول موږ اوس وینو چې موږ قرامان شې، قرامان انجون خپل آواز پورته کوي، خپل حق د اقصو د پاره دوی خپل مبارزه ورکه مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسی تړلی، او د افغانستان د ښځو شخ څوک نسی تړلی. خب خپل ځخ پورته کوو، خپل حق او حقوق واړو. ولی یګانه شی چې ما متواتر همیش په خپل مصیبو کې، په ټول سوشل میډیا کې چې ما همیشه مصیبه کړی دی، چې زه ثانیه ما و پانه اسلامي ملک ته کوشش کوم چې تاسو یو کار وکړو چې د پلان په چوکاټ کې به هغه اساسي پرندي زلسي حکومت اوس تازه حکومت دی، او نوی حکومت دی. موږ به خپل حق او خپل حقوق واړو. ول داسې یو حرکت باید ونکړو چې هغه اساسات پرانګیزي، هغه داسې یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بندیان سي. د مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو. موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو، هغه سي باید خپل اواز پورته کو، چې هغه سي چې امکانات یې، هغه سي جوابونه باید ورته ورکو، هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسو دنیا والته، او قناعت به ورکو د افغانستان حکومت تم چې د کف افغانستان کې په جهان کې شز نارینه دي، شز هم دي، شز د جامع نیم برخه جوړي. او توري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې کایواز نارینه سم واخلې موږ نو سو کولای چې هغه معیار پوره کوچ یو کاندید د پاره یې خو طبعا بیا هم شته ضرورت پیدا کی چې باید شزه هم ونده واخی فلاحظه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکاټ کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکړو چې موږ حق او موږ حقوق باید مشتپل اسره کی
مننه اسحق زی صاحب زبست تاسو ترځم زموږ سره د ټلیفون پر لیک اوسی خو ګانی صاحب زبست تاسو څخه پښتنه وکړم تاسو د اسحق زی صاحب خبره واورید دوی ویل چې شذ باید خپل اواز او اعتراض ته دوام ورکړي د شتو ورستی توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې باندې ستاسو په نظر څومره خند کې دایسي
له خو زه اعتراضونه په کابل کې ځم په کابل کې اوسېږم له تر اوسه په افغانستان کې ما او بهر کې نه یم نه دا غاښان زه د نږدې سره د حساب څخه په خبرو کې یو خبره خپدې دا خځه اوس هغه ته و غوړي چې مثلا حساسیتونه راو پاروي او وجه تم دې وهم دې تکا څنګه چې اوس موږ په دې پیښو چې په افغانستان کې تقریبا 90% خځه چادرې پر سر وي یا حجاب اغوندي او دوه د بازار په منځ کې حجاب او چادرې ته ور وځي دا په دې معنی چې دوه خصله د خدمت نه کوي خیانت ورته کوي چې کوم حق چې د خصله تر لاسه کړي لري نه خلاصې دا صحیح کار نه کوي چې ته دوه درې دوی چې ما په تاسو خلاص کړي هپته کوي چې ته دوه درې دوی چې مثلا ما ته په حکومت کې زیاره کړه دوه هپته کوي دوه درې چې موږ ته سیاسي مشارکت د حق زیاره کړه د حق ته کوي چې موږ مثلا یو ځای خدمات ته ارزه کړي د حق ته دغه حقونه چې دوی ته دوه وړي او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړي حمایت کوو چې زه خپل هغه اساسونه مې چې همیشه مې بشات او قربان د خوښ او قربان نشو کړم ورزه کړي د کمیشن کارمندو مې بشات او قربان کمیشن کارمندو په پارلمان کې همیشه د خوښ او قربان چې دوی په لوي مې کړی دا خو کله هغه څه کار دوی وسو کېدل چې دورا له په بازار باندې په درې چادرې وسولې دا په دې باندې چې لاړ دوه توقف شي په دې کار باندې ډېر کا فشو دا ټول خو په توهین اوس په کاوی او بیا هم د حکومت تر لازم نه وکړو دا کار کړم به دوته نصيحت کړې وي ورته ویډیو شو انده کې دا کار مو کوي ممتاز ضرور نو شو توقف کې دوه زمینه ته وسی په دې کار موږ ډېر خفاو نه لمدار څه څه اعتراضونه وي په دې شکل وی چې دوه حق لري چې مزایری کې دوه حق لري چې اعتراض ولري دوه حق لري چې خورګیږي کې په دې شکل وی چې مثلا موږ مو کولای شو دوه حمایت کوو دوه ترڅنګ وګورو او نړیوال ټولنه باید دوه ترڅنګ وګورو دوه حمایت کوو دوه وختونه هم هغه وختونه وي چې په دې ټولنه کې منل شوی وختونه وي خلک تم بد ښکار نه شي کې خو زه چې خپل حق وارم چې مکتب ته لاړ شم کې خو زه خپل معاش وارم چې کار وکړم کې خو زه چې خپل حق وارم چې مثلا زه صحیح خدمات ترلاسه کړم کې خو زه مثلا خپل حق وارم چې خپل خواخه یعنی واده کوم چې باید واده باندې تحمل نه شي یو کونډه کدا هغه کې باید په ځول چاته نه کوي ته ته هغه اساسي وي خو زه مثلا وی چې زه باید په اقتصادي حالت کې فاو وسم زه باید کار وکړم ته ته حق دې هیڅ ترڅنګ باید ودرګم نو پاتره دی جاب موضوع دی چادرې موضوع دا دی هر څه خپل خوخه ده چې وړي کې ټیکر افسري چې وګړه ټیکر افسري چې په سن چادرې افسري چې په حجاب افسري نو په دې له ها ضرور نه چې موږ یو بل توهین کو او په داسې اساس شرایط کې خپل ګوښه ده باندې سن وځي تر کوم دي او وایي دا په پوینټ ته ځي را راته دوکې ډېر مخته تا نه ډېر خوښاروسي ځکه شرایط دې اساس دي باندې چې شو غواړم خاصه کوم وځای شي کمه یو مثلا بیا لارشي باندې خاني ته لارشي او په حقیقت کې خکار نه وشه کله باید نه باندې نکړي
مننه خو ګانی صاحب تاسو ته بیرته راځم اوس هم د پولیسو په خوانی افسر ځلا ځاځي لمر سره د ټلیفون د لارې وصل سوی ده له دوی سره به خبرې کوو ځلا جان مننه چې تاسو وخت و ایستې
سلامونه تاسو ته مللی بشیر صاحب تاسو ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ګران مرمنو ته اله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ ډیره مننه
زلا جانې د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو د مخکښ شذې خبرونه د لکه تاسو ته چې معلومه ده د مارچ اتمه په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منزل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر
مارچ اتمه ورځ چې ده د بیرونی افغانستان نه په ټوله نړۍ کې د خزه مقام کوي او بین المللي ورځ ده چې ټوله نړۍ کې د تجلیل کېږي خو متاسفانه تاکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرلو خو دومره هغه اندازې نه تجلیل او غنښت او تاکل به هیڅ شاید هیڅ هم نشته ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې ښځه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه ووځي، ښځه حق نه لري چې تاسو درس ووایي، نو هغه څه حق لري چې خپله وریځه تجدیل کړي یا په دغه حکومت کې دا وریځه ولري. نو تفاوت ډېر زیات دی او واقعا د ښځو ته ډېرې وسته راغ دی، ځکه اول زه خپله یم، مثلا زه ډېر زیات تاسف کړم چې ویلې یوه وریځه مو تاسې لرو، هغه وریځه مو نشو کولی تجدیل کړو او سا کال مو ته متفاوت ترینه کال دی.
شه ځلاجانې د دغو ښځو په اړه که یو څو خبرې وکړو چې په دې وروستیو کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي وه، لارو کوڅو ته راوتلې وې او بیا توقیف سوې. وروستۍ پیښه د ندیمې په نوم باندې یوه افغان ښځه چې د کاناډا څخه افغانستان ته راغلې وه د خیریه کارونو په خاطر باندې د خلکو سره مرسته وکړي. دغه ښځه له درو هفتو راهیسې راپورونه وایي چې لا درکه سوې ده. دا ښځه پر ټولنیزو رسنیو باندې د پتنګړې کاکۍ په نوم باندې مشهوره وه او خلکو ته به یې د یووالي درس ورکاوه او همداراز یې د ښځو د تعلیم او د زده کړو په برخه کې پیغامونه درلودل. تر دې مخکې هم ځینې ښځې د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نورو ښځو په د توقیف خبرونه هم راغلي وو چې یو شمیر یې بېرته آزاد سوي. ستاسو په نظر دا ډول توقیفونه د ښځو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای سي یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي؟
اول روشن دی ندیمې په مسلې وغږېږم، ځکه ډېر هم نه غواړم چې د دې په مسلې وغږېږم، ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دي او که هغه ښځې وي که هغه سړی وي هغه ما ته ځای نه لري او زه اصلا نه غواړم چې دوی ته کومه دادخواهي ولرم. او بیا روشن هغو ښځو ته چې هغوی د مو حقونه د خاطره سړکونو ته راووتل، هغوی وجنګېدل، هغوی خپل غږ اوچت کړو. واقعا ډېره متاسفه یم چې د دوی غږ په دغه رقم چپ کړلی شو او هغوی شکنجه شوي دي، هغوی ویل شوي دي، هغوی نسل نمونه یخې شوي دي چې تاسو د دغه استخباراتو د هغو استخباراتو ښځې خپل حق د استخباراتو په زور نه غواړي چې واخلي، ښځه خپل حق پېژني، ویل استخبارات باید ورته ووایي. یعنی اوسنی حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن د دغو ښځو حقونو په مورد یعنی بیخي تغییر کړي، یعنی دا ښځې خپلو حقونو ته نه دي روتلي او واقعا دا دغو ښځو ته، دغو افغانو ښځو ته، دغو مبارزو ته یو سخت توهین دی. هیڅوک د شوق نه نه راوځي چې سړک ته روځي او ووایي چې ماته کار، ماته مړۍ، ماته ازادي. نو دا ډېر زیات یو د تاسف ځای دی. واقعا زه ډېره زیاته خفه یم نن د دې ټولو افغانو ښځو غږ چپ شوی دی، با د دغو ښځو نه، با د دغه توقیفیو نه. نو واقعا دا ډېر د تاسف ځای دی او دا ښځې هم چې توقیف شوي بې اساس او بې بنیاده توقیف شوي، ځکه هر حکومت کې ته حق د اعتراض لري او خصوصا ښځې باید د دوی غږ ته احترام وشي. او دا نن د ښځو ورځ په احترام زه دا خبره کوم چې لطفا ښځو ته وخت ورکړي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. دوی کوم بعد هغه ته نه دي رسېلي، دوی هغه څه تر وسېلي چې دوی نیمه د ټولنه ده. نو دوی خپل حق لري، دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي، دوی حق لري چې کار وکړي، دوی حق لري چې هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري و ښځه هم ولري. تنها د دې وظیفه دا نه ده چې دا اولاد راوړي، دا واده وکړي، دا مېړه پیدا کړي. زموږ ټولنې ډېر بد تصویر هم دا ده چې دوی غیر د دغو نقطو نه ښځو ته نوره ډېر ستر نظر نه غواړي وکړي. سمو ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، کار وکړي. نو د ما په نظر چې باید طالب د دغو توقیفونو نه لاس واخلي او ښځو ته ډېر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یي او که چې ته دوی ته وخت ورکړي، شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي، یو ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښایي چې دوی ښځو حقونه لري، دوی هر څه لري. مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
مننه ځلاجانی. خاطره جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه، یو خبریاله واست، اوس چې ستاسو غونډې ښځې نسي کولای فعالیت وکړي، څومره لوی خلا رامنځته سوې ده د معلوماتو په ډګر کې، همداسې په نورو برخو کې چې ښځې اوس کار نسي پکښې کولای؟
زه فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرامنځته کوي. له ټولنې نیولې د سیاست تر ډګره او په ټوله کې د هیواد په کچه ته شرامنځته شوې ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړی شو څو پوهنتونونو ته ولاړ شي. چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلا بیل بندیزونه، چې کوم برخو کې دوی لوست کولای شي کوم برخو کې نه شي کولای، له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کېږي، نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم. خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره. دې ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې انجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه سې چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه سې نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی. ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي، چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې اغلی سغزه یادونه وکړه چې ښځې دې باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي. نوی حکومت دی، زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی. هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویش کلنه وی هغه نور نه وینه ده. شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنی چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په دغه افغانستان کې زیږیدلې، نو هغه ته هیڅ شی هم نه وی نشي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي څو نور د هغه سخته ونه ګالي. خو که اسلامي اصولو ته موږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو. او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوري او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ بوزو، ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوی وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکره دي نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوې ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري او موږ کولای شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
مننه خاطر جانی. اسحاق زی صاحب، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. طالبان ستاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جانی سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي؟ او همداراز خوګانی صاحب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښې په برخو کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د شوه څخه دا حق اخیستی دی چې دوی غواړي په شکار وکړي لکه د سپورت برخه سو؟ اسحاق زی صاحب، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي. زموږ ژغ تاسو اوري؟ فکر کوم چې بلې. اسحاق زی صاحب، تاسو ته زموږ ژغ درځي؟
بلې تاسو زما ژغ اوري؟
بلې. اوس راځي ستاسو ژغ. زما پوښتنه دغه و چې آیا
تاسو پوښتنه واخیسته؟ ما پوښتنه واخیسته په دې خاطر چې وخت کم دی، زه غواړم چې دا سوال ته جواب ورکم. وګوري، دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د ښځو اواز او د ښځو حقوق تر حقوق بشر پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د ښځو اواز مو پورته کړل. دا چې اوس موږ اتیا فیصد په جامعه کې یا په ټولنه کې برخه واخیستله، دا ساده خبره نه وه. دغسې توره شپه و، دغسې تاریکي و لکه چې اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل آواز پورته کړي په لویه جرګه کې، په تصویب د قانون اساسي کې آواز مو پورته کړي، ودرېدلو، په خیمه کې مبارزه وکړي. مبارزه دا معنی نه ورکوي چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مرګ به طالب ژوندی دي ډیموکراسي. دا مبارزه نه ده. مبارزه ته په دلایلو کېږي. مبارزه په دې نه کېږي چې اوس موږ وایو څه یې ده. دا در مخ ما خبره وکړي چې هغه نجلۍ چې پیدا شوې دی اوس شل کلنه، اوس شل کلنه په دې معنی چې پنتون مکتب یې خلاص کړله. هغه پخپله چې مکتب ته ځي، هغه چې پنتون ته ځي، هغه چې پنتون مکتب خلاص کړي، دا پخپله مبارزه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هېڅ نه کېږي په اوسني شرایطو کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې. قطعا زه مخالف یم. دا موږ ته فایده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان ده؟ صحیح په دې رقم موږ نه سو کولای. صحیح ده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی. اوس ګورې د افغانستان لیدران راغلي دي شوې چې د افغانستان څخه وتې په څه خاطر په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده. د حکومت سرو سربند تر اوسه پورې تر ځایه پورې معلوم نه ده. کېدلی سي چې د دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې کې خوندي وسي، د ښځو اواز هم پکې کې پورته سي. ولې دا مبارزه غواړي؟ دا چې موږ مبارزه ونه کړو، دا چې موږ دغه اوسني حکومت ته چې طالبانو ته قناعت ورنه کړو چې موږ هم په دغه ټولنه کې حق لرو، دا ټولنه هم په موږ باندې حق لرو، موږ غواړو چې مستقیما ستاسو سره په حکومت کې سم واخلو. دا په مبارزه کېږي. دا په چادري سوځولو، په بازارو، په کوڅو چې د ښځو د افغان د غیور ښځې بغوري. موږ اولاده د زرغونه انا یو، موږ اولاده د ملال میوندی یو، موږ د نازو انا اولاده یو. هغه په دغه رقم خپل آواز نه دی اوچت کړی، هغه مبارزه کړې دی، هغه جنگ کړی دی، هغه دغه خود دغه وطن څخه دفاع کړی دی. موږ هغه سي دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغه سي دفاع وکړو.
بله، تاسو یادونه وکړئ چې
حکومت اجان
تاسو یادونه وکړه چې ښځو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د ښځو سره هیڅ مخامخ خبرې نه دي کړې په افغانستان کې. د نن ښځې مجبوره دي چې دوی ته ورسي په اوسلو کې ورسره کښېني خبرې وکړي تر څو چې طالب د دوی خبره واوري. دغه آیا تاسو د طالبانو سره د مخامخ خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
بله بله بله، اوس موږ حالم په دې مصروف یو چې د بروکسل په
اسحق بله ستاسو ژغ مات
راځي.
که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ او مهرباني وکړئ.
زما آواز تاسو اوري؟
اوس سم سو، مهرباني.
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کنفرانسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې کېږي، دا اوس حالان ده. په تاسو شاید په جریان کې اوسئ چې په بروکسل کې یو مذاکرات د سولې پرتبات او د ښځو د ونډې پرتبات فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستا چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا او د ښځو آواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم که واقعا د افغانستان ښځې ایستادګي وکړي او ودرېږي او مبارزه وکړي، ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق ته رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
مننه اسحق زی صاحب، زه فکر کوم چې د دوی رابطه هم له موږ سره قطع سو. موږ به کوشش وکړو چې بیرته زنګ ور ووهو. خو ګرانی صاحب، تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول سي، که په هر توګه باندې ښځې غواړي چې خپل ژغ راپورته کړي، یا د دې لارې چې دوی غواړي له طالبانو سره کښېني، مخامخ ورسره مذاکرات وکړي، خپلې پوښتنې یا غوښتنې ورسره مطرح کړي، یا د دې لارې چې که څوک دوی ته ځواب نه وایي غوږ نه پرنیسي، نو دوی مجبوره کېږي چې لارو و کوڅو ته راوځي او اعتراض وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟
مانه ډېره زیاته تر ټولو بهتره لار همدا ده که چېرته د مذاکرات زمینه مسایده شي. طالب خو فکر نه کوم دا کار وکړي او هغه د افغان ښځو غږ ته غوږ کېږدي. منطقه نړیوال ټولنه فشار پرې راوړي او دغه زمینه ورته برابره کړي. د دې په ځای چې مثلا ځي په یو خارجي ملک ورته دا زمینه برابري، کله چې په افغانستان کې برابره شي، کله چې په قطر کې ورته برابره کړي، مخکې باید ورته برابره شوې وي. دغه مشکلات د ښځو باید ټول دوه سره حل شوي. کله چې مثلا دوه په دوه کې تړون کولو باید د ښځو ستونزې بالکل حل وي، دوی باید تضمین اخیستی وي. ورسې دغه نه کو کابل تر نه نو خو بس نه یعنی اوس د نسن سره نه مخ کېدلی او که چیرته به د خو غږ ته غوږ نه خو دل کېږي ته دوه حق شه به دوه اعتراض هم کې راوځي واټن کم راوځي او دوه مزایری هم کې دوه حق غوړي او موږ د دوه حق نه د دوه یعنی هغه حق چې د دوه اساسي حقونه دي او د دوه په دې ټوله کې نه او په ملي ارزښتونه دي موږ منل شوي ارزښتونه دي مثلا د ښځې تعلیم دی د ښځې کار دی د ښځې اقتصادي خودکفایي دی د ښځې اکثره دغه چې وي نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي نه زموږ خپل افغاني ارزښتونه سره په نظر کې دي دو حق دی چې کله دوی خپل د هغه غواړي موږ یې ملاتړ کوو.
بله مننه خوګانی صاحب. ځلا جان تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې له محرم پرته د شوزو پر حرکت باندې د یو ځای څخه بل ځای ته پرتاک باندې محدودیت د شوزو پر وړاندې څومره یو خنډ رامنځته کولای شي تاسو په نظر، په ځانګړې توګه هغه شوزو چې نارینه خپلوان نه لري؟
بالکل دا ډېر یو ستر مشکل دی کله چې ته مثلا جنکې دي حتی مکتب ته چې ډېر یو عادي هغه دی مکتب ته چې نو ټولو سره خو ورور او پلار او مېړه او څوک تلی نه شي کنه، نه مکتب ته تللی شي، نه پوهنتون ته ورسره تللی شي، نه کار ته ورسره تللی شي. نو دا یو محدودیت دی چې د ښځې نه ټول حقونه اخیستل کېږي په یو حساب. یعنی دوی په دغه رقم یو د محرم زه فکر کوم چې یو که د اسلام نه روزم یو تکنیک دی څنګه یوه ښځه ته کولی شي د هر شي نه بنده کړي، څنګه ښځه ته کولی شي د هر حقوقو نه بنده کړي. ځکه که محرم د یو ولایت نه بل ولایت ته ضرور ده، نو که به ډېر انسان اسلام نه سي نو محرم هر چېرته ضرور ده. ما په نظر دغو موضوعاتو نه دا اثر دی، هغه اثر نه دی، دا 1400 کال مخکې نه دی. نن هر څه تغییر خوړلی، نن دنیا د ټکنالوژۍ دنیا ده، نو بهتره ده چې موږ تاسو دا شیان په نظر کې ونیسو. ښځه هغه وخت کې شاید شرایط هم دغه رقم و چې د محرم خبره راغلې ده. نن شرایط فرق کوي، نن تاسو مټار لرو څوک په شتور نه سي څوک په بل شي نه سي چې زه محرم ته ضرورت ولرم. یعنی هر څه معلوم دی، وخت چې امنیت دوی ونیسي دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي ښځې نه محرم وغواړي. اصلا دوی په خپلې ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي ښځې ته محرم ټاکي، ځکه دوی پوهېږي چې د دغې ښځې ته د بل چا نه ضرر رسېږي. خو زه فکر کوم دا یو عوام فریبي ده، باید د دغو موضوعګانو نه تیر شي. او دا ډېر زه فکر کوم په دغو قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی. یعنی زه کله سوچ کوم، زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یوه ښځه ته د تعلیم نه د هر شي نه یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لرې کور کې. او ډېر داسې د مو مېرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري، لکه ول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو دوی د محرم په حساب نه شول وتلی، باور وکړو چې موږ کرایي محرم ورته نیولی چې تر ننه ورېده پورې موږ نه خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي. نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې، یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو وغه شي، مګر په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي. نو ډېر د سیاغه دي، دوی باید دا ټول شیان په نظر کې ونیسي. دلته نیمه د زیاتره مېرمنې دي چې د هغوی مېرونه شهیدان شوي دي، ځوانې کونډې پاتې دي، وغه پاتې دي، یتیمان لري، بل لري. نو دوی خو محرم نشي پیدا کولی، دوی باید لږ واقع بینانه فکر وکړي. نو زه یو دوه شیان نورم غواړم اضافه کړم د اضافه مېرمن په خبرو کې تاسو اجازه وي بشیر صاحب.
مهرباني وکړئ ځلا جانې.
زه دوی چې هغه کومې مبارزې نغږېږي زه هیله لرم چې په دوی نه بعد هم ونه لګېږي. زه غواړم واضح وغږېږم کومه مبارزه چې دوی ښایي کومې دغه جرګې چې وشوې په هغه وخت کې څوک چې راغله لکه کرزی صاحب چې راغله دا ټول د امریکا کار ووشو. نو تاسو نشوئ کولای چې په هغه شیانو چې تاسو ته د بل حکومت نه راغلي وو بل چا تنظیم کړل، تاسو نشوئ کولای چې نن د هغې جلکې چې دغه وطن کې تولد شوی په دغه وطن کې ستره شوه په دغه وطن کې کار وکړو درسې وي او نن تاسو د هغوی مبارزو ته وایو چې نه د تاسو مبارزې صحیح نه دي. اوس فعلا کله چې طالب نه غواړي چې تاسو را وکسي او د تا خبره ومني که چېرته دوی غوښتل چې مو قبول کړي، دوی به نن د ما مکتب دروازه خلاصه کړې وه، د ما کار دروازه به یې خلاصه کړې وه، زه به یې قبول کړې وه. مګر دوی نه غواړي ما قبول کړي. زه یوه ښځه یم، زه سلاح نه لرم، زه جنګېدی نه شم په دغه رقم چې زه سلار واخلم. د ما فقط یګانه لیارم دا ده چې زه روزم او مظاهره وکړم. ویلې دوی ښځې سړک ته روتلې چېرته روتلې وای، یعنی دوی چېرته کولی شلو فعالیت وکړي. باور وکړئ چې دوی قهرمانی کړې مو تاسو ښځو ته ډېر ستر دفاع ده چې مو تاسو په دغه سترګې پټې کړو. او دغه کومې مېرمنې چې دوی رښتیا هم کار کړی او هغه کړی زه نه یم چې تاسو هغه سره کار نه کړی صحیح ده، تاسو کار کړی مګر تاسو ځان ته لطفا دا حق مه ورکوئ چې هغو مېرمنو
چې وګی تګي باور وکړي چې زنده غوتیمونو نه خبرم چې وګی تګي وصلې ته خپل دی کرام پیسې نه لرلې دې مړې پیسې نه لرلې دوی وروتلې د ما د تا د ما د خور مور د ټولو د پاره غږ چس نن یو خطر جګی کې وی چې د دوی مبارزه نه حق ده او دوی نشي کولای د سیمه مبارزه وکړي او دوی کولای شي چې لور شي په خارج کې د دوی سره ملاقاتونه وکړي وغه وکړي هم دا اوسه فورش د ټولې پروسې کې خلک لاړل کومې نوې سری تاسو ولیدې کومې نوې زوانان مرمن مولی دل چلتا لاری ویو دی طالب تغییه دلیمی. نور خمودی دو مرمنو ندر کم چی پخانی اغی که دوی هر څه واخستل دوی پروژه واخستل دوی هر څه تنظیم کړل دوی خپل ژوندونه جوړ کړ ټولې مېرمنې باور وکړ چې خسته شوي نن نه پرېږدو چې نوې سیرې لاړې شي همدغه ښځې چې نن سړک ته وتلي دوی د ما او تا د خاطر مبارزه کوي نو لطفا د ښځو نه نن د ښځو وریځ ده د ښځو د وریځ په لحاظ د اقل د یو بل خیمه وایوي او دا چې زیاتره وخت خپله ښځې یادوي چې متاسفت اسلامي چوکاټ کې اوسه خورې متاسفت شل کال اسلامي چوکاټ کې و هیڅ شایم د دې اسلامي چوکاټ نه فرق نه لري مسلمانه تولد شوی په داسې محیط کې مژوند کړی چې د مو محیط د ټولو محیطونو نه فرق لري او زه فکر نه کوم چې موږ تاسو نه اسلام د پښو لاندې کړی وي نه مو بل کار کړی وي نو ټول ډېر راحت دي د اول نه په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ټولنې کې سترګې مو خلاصې کړې او په اسلامي اندغې ټولنې کې ستر شو مغرقه مو درس وي هر څه مو تنظیم وو نو تاسو ځان ته خپله یو بیرغ منسوئ چې اسلامي چوکاټ کې اوسئ لطفا په ځان اریزې مه کوئ که چېرته هر څوک دا خبره کوي چې اسلامي چوکاټ لطفا د خپلې ګذشتې ته دې وسه وکړي او خپل حال ته دې وکړي او خپل کارکس ته دې وکړي
مننه ځلاجانی زبرت تاسو تر اځم خاطر جان تاسو څخه به پښتنه وکړم آیا تاسو د ځلاجانی د دې خبرې سره موافق یاست چې د دې پرځای چې شوزو تخپلوان موظف کړای سی او هغوی ته ویلای سی چې تاسو د دوی محرم یاست باید په خپل امنیت ونیسی د دې پرځای آیا یو حکومت دغه مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو په هغه کې شوزو هم شامل دي د ټولو وګړو امنیت ټینګ کړي آیا بلی خاطر جانی تاسو ته زموږ شخص درځي
بلی زه تاسو غواړم غالي بشیر
زما پښتنه تاسو ته دغه و چې آیا تاسو په دې باور یاست چې د دې پرځای چې شوزو تخپلوان موظف سی وغوی ته وای چې هر ځای چې تاسو تا ګره تک کوي باید محرم در سره وي د خوندیتوب په خاطر باندې آیا حکومت د دې مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو چې په هغه کې شې هم شامل دي امنیت یې تامین کړي
پاتل شکه چې حکومت لوی مسؤلیت لري امنیت یې و برخه جوړوي خو زه فکر کوم دغه حکومت د خپل مسؤلیتونو پر ځای د عام وګړو پر شخصي چارو لاس وهنه کوي د فکر کوم دا د یوې خزي یا د یوې کورنۍ د یوې غړي پر شخصي چارو لاس وهنه دا او هغه ته تکلیف تاینوي چې څه کار دی کله په کوم ډول تر سره کړی نه کته غواړي چې حکومت جوړ کړي حکومت ستر او لوی مسؤلیت دی چې هغه چې ټول اصول باید په فارم کې ونیول شي د قوانینو پر مټ او پر بنسټ د مخته یول شي د فکر کوم هغه به خو چې دوی په خپلو چارو سره غور وکړي پر خپلو کړنو سره غور وکړي د دې پر ځای چې دوی عام وګړو ته لار چاره کوي چې په کوم ډول دې تر سره کړي خزه کچيري لکور ووزي پته لشکې چې د کورنۍ ټول غړي ویني چې هغه چیرته کله وګته چیرته وی او کله بیر تر راځي دا په دې معنی نه ده کله چې یو خزه لکور ووزي هغه کا ځاني خوندیتوب نه لري نو زه فکر نه کوم چې کورنۍ دې هغه ته اجازه ورکړي او ځکه چې هغه ووزي هغه خزه خپل ځړه نه کوي نو دا په دې معنی ده موږ ډېری بوري خزې لرو کوندې لرو چې همدغه حکومتي کسانو چې وس پیو ډول پر خلکو حکومت کوي خو خپل لار چاره یې نه ده ورته معلومه دوی وس راځي او هغه خزو تدبیر ته وایي چې له محرمه پرته مه وځه هغه خزې چې خپل ځامن او خپل میړه یې له لاسه ورکړي په د دمدغه طالبانو په ځانمرګو بریدونو کې هغه خزې د محرم له کومه کړي هغه خور چې خپل ووی لا صبر کړی خپل پلاي لا صبر کړی هغه دې محرم لکه مکړی هغه زموږ ورونه پلارونه چې د دوی د جګړو په ترڅ کې د دوی ځانور ګبیدونو په پایله کې وژل شوی دي شهیدان شوی دي دا وی لور خزا او خور دې محرم لکه مکړی دا زه فکر کوم لمنطقه لري خبره ده کله چې واخزه وزي هغه خپل اهداف لري خپل موخه لري خپل موخه ته رسیدو پورې خپل مزل تر سره کوي او به خپل کور ته رسنيږي یوازې محرم سره خزه که مو په یو کور کې وتهړو هم که هغه بده وي خپل بد تر سره کوي څوک یې مخه نشي نیولی او هغه بیا که څوک یوه بده لاره پر مخ وړي هغه ته د قانون پر بنسټ باید ورسره چلند وشي داسې نه چې پر ښځې دې یوازې بندیز ولګول شي ښځه دې باید په کور کښېني ښځه دې یوازې د کور لپاره وي زه فکر کوم دا ډېره بېځایه خبره ده او له منطقه هم لري ده که مونږ د اسلام مخینې ته هم پام وکړو دغسې یو څه نه وو چې اوس دوی ترې تعریف لري خو زه فکر کوم چې دغه خبرې دې باید د هېواد په کچه پرې کار وشي د عامو خلکو پر ذهنیت دې هم باید کار وشي چې اسلام هغه څه نه دی چې دوی یې پلی کوي
مننه خاطره جانی خو ګرنی صاحب تاسو څخه به یو څه وخت لا پات د خبرونه پای ته رسیږي که د اتم د مارچ په مناسبت باندې تاسو او شذو ته کوم پیغام لري لطفا ورته وایست
سما پیغام خو ان ته چې په افغانستان کې دنه دی کو د پاندې خپل افغانان ته کله مې دا چې دوه خپل پیوستنو لري او خپل هم واجب لري په اکثر مسایلو کې چې مثلا افغانستان کې موضوع پیدا کېږي چې د خارج کې باید ملاتړ وکړو چې خارج کې زموږ کوم کور زموږ غږ جګوي باید نه دې نه زون ملاتړ وکړو او د نړیوال ټولنه مې غوښتنه ده لکه څنګه چې ضرور ده د افغانستان ښځې اوس د ډېرو سختو شرایطو سره مخ دي یعنې ما څو شپې مخکې یوه ښځه ولیده چې هغه د مکتب مدیره وه او ناست وه بوټان یې رنګول او خلکو ته یې بوټ مخته کې څو بوټې رنګولو دا ما لپاره ډېره دردونکې ده نو زمونږ د افغانستان ښځې اکثرن چې کارونه لري روزګارونه لري ورنه بېکاره دي چې کورونه ناستې دي اولادونه ورته رغاړی دي محرم نه لري لورونه یې لاس ورکړې شهیدان دي مثلا فامیل کې څوک نه لري دوی مجبورې دي هیله مې دا ده چې هم نړیوال ټولنه په خپل وخت سره دوی مرسته وکړي او هم د افغانستان ښځې په ټولنځ کښې خپله همغږي ولري او دوی وکولی شي چې مثلا نړیوال کومکونه راچت کړي خپل خویندو ته او ملاتړ وکړي د خارج نه او هم په افغانستان کښې مثلا
مننه ډېره خو بلې ډېره مننه ځلا جانې که تاسو افغان ښځو ته کوم پیغام لرئ په لنډو ټکو کې ووایاست لطفا
زه به ډېر لنډ پیغام ووایم ټولو افغانو مېرمنو ته کوم چې د ما غږ همدا اوس اوري ټولو نه مو دا خواهش دی چې لطفا خپل امید د لاسه نه مه ورکوئ دا هر څه به تبدیل شي او غږ اوچت کوئ خپل غږ اوچت کوئ که په هر رقم ته هر څومره زمینه درته مساعد وي که ډېرې لرې کلي او دهاتو کښې هم یوئ تاسو کولی شئ خپل غږ اوچت کوئ خپل فامیلونه راځي کړو چې تاسو سره ودرېږي یو ځای روزې مبارزې ته د ما مکتب د ما پانتون د ما کار کوم غیر اسلامي او غیر شرعي او داسې شی نه ده چې خلاف د کلتور او فرهنګ وي نو روزوی ټول او خپل غږ اوچت کوئ او داسې چپ مه پاتې کېږئ چې سبا ورځ دا چپتیا مو پښیماني لري ډېره زیاته مننه
ډېره مننه ځلا جانې اورېدونکو د مخکښې ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی له خپلو مېلمنو ډېره مننه اوس هم د یو شمېر نورو ښځو پیغامونه اورو او دا خپرونه به پای ته ورسېږي د خدای په امان
هومنه مایاریم د افغانستان د رسنیو ټولنې یوه غړې یا خبریاله د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو ښځو ته او په تېره بیا خپلو افغان خویندو او میندو ته په داسې حال کې وړاندې کوم چې له بده مرغه هغه کومې لاسته راوړنې چې افغان ښځو درلودې نه یوازې ده چې هغه یې له لاسه ورکړي بلکې اوس په اوسنیو شرایطو کې دوی له یو ډول محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي یا مخامخ دي زه هیله منده یم چې ډېر زر دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي له منځه لاړ شي او بیا افغان ښځې خویندې او میندې په دې وتوانېږي چې په کومو ډګرونو کې چې دوی فعالیت درلود له خپلو ورونو تر څنګ خپلو دندو ته یو ځل بیا حاضرې شي
مروه امینی د مخکنی حکومت د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او ښځو چارو ریاست رئیسه خپل ور سره د خزو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان میرمنو او د ټول نړۍ محترمو میرمنو ته وړاندې کوم. په ځانګړې توګه د افغانستان هغو میرمنو ته چې په تیرو شلو کلونو کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. 15 اگست تر دې دمه پورې موږ د ښځو په برخه کې د ډېرو تحولاتو شاهدان وو چې هیله مند یم طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راولي او ډېر زر به موږ بیا د ښځو د روښانه راتلونکي لپاره هیله مند کیږو. یو ځل بیا د افغانستان ټولو مقاومو ښځو ته او با شهامت ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله مند یم چې دوی خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره لکه تل غوندې کوښښ وکړي او په دې باور اوسي چې دا تیاره ورځې د تېرېدو دي.